مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې د کوربا په سر کلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمه په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایا زی تاسو ته وړاندې کوي.
د جنوب لسان سره روغه اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال د نیول شوو څلورو کسانو د خوشې کولو لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو په بیلابیلو نیټو د حکومت ضد لاریونونه اعلان کړي او په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه د فروری 15 پورې غځول شوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی افغانستان سره روغ اسمی اوسیدونکو لتیرو دوه ورځې رئیسی په احتجاجي ناست دي او د لاتون عملیاتو پر مهال د نیول شو څلورو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د مکین ټانک سړک د تګ راتک لپاره تړلې دي. دوی وایي د جنوري پر 13 د 14 روسو عملیاتو ځواکونو د لاتون عملیاتو پر مهال بې ګناه کسان نیولې دي. د نیول شوی یو تن خپلوان ساجد خان المشال لدویل باید نیول شوی کسان عدالت ته وړاندې کړي.
دا ظلم شری دا د ګونا کا سنو چتاوی قومي جدغه پر دنه ول دیتا درنا کی کا ګونا ګور ودا لا کا د افس کو کا د سازو له کی سازو دا ورکو کو کا په ګونا یو خال در یستې نه تنګای.
خود جنوبی وزیرستان مرسل کمشتر فرحان خان نن مشال لوتویل چې دوی له مظاهره کوونکو سره خبري روان دي او دوی غوښتنو او ریدو رستوبه پریکړه کوي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری 16 د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسور محمد ابراهیم پر مشالو ته ویل چې د دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی احتجاجي لاریون د سرخار اسلام آباد په لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم د مارچ پر 23 او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر 28 د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او د دې حکومت د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې او هیواد د اقتصادي بحران سره مخامخ شوې دي. خو حکومت له دې تورونو په وار وار انکار کړی او ویلي دي چې د هیواد د وسنۍ ستونزو لوی وجه هلته د پخوانی حکومتونو درغلي ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په هیواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری 15 پورې غځولې دي. یادې ادارې نن په اعلامیه کې ویلي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه د جنوري 18 پورې وو، خو دا موده یې وغځوله او په هغه سیمو کې به په غونډو بندیزونه وي چېرته چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شرح له 10% زیاته وي. په دې رسو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دیش کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومت تیبه پاند نن ویلي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس 8103 اتیا پیخي ثبت شوی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا لپیل رئیس د پیخو رسمي شمیر لسوار لسولکو اوختي دي. له ارقامو سره سم د دې داروغي د مرشو کسانو شمیره 9092 ته ورسید او له 12.5 لک زیات کسان له دې ناروغي رغیدلی هم دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د فوج عام اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سه‌شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وشو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. د دې برید ذمهواري بلوچ بلتون غوښتونکي ناقانونه ګرځول شوي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د امریکا د بارونو چار وزیر ویلي که روسیا پر اوکراین د يرغل لار انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انټونی بلینکن دا سرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدي سره د روان کړکیچ د پایتا رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. بلینکن دا سرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې واشنگټن د روسیې هغه ګواښ کوونکو غوښتنو ته په لیکلي بڼه خپل رسمي ځواب وړاندې کړ چې تېره میاشت یې د دوو لوزنامو د مسودو په بڼه خپرې کړې وي. روسیې د دغو غوښتنو ترڅنګ د اوکراین پولو ته نږدې سیمو کې تر 1 لک زیات سرتیري او ډېر پرمختللي فوزي وسایل ځای پر ځای کړي دي. او روسي خبر د کرکټ درکو د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکول سره نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل ته ووت. افغانستان به د فروری پر لومړۍ نیټه له انګلند سره په سیمی فائنل کې مخامخ کیږي. بلخوا نن په یو بل کوارټر فائنل کې پاکستان د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالي د ویسټ انډیز په کوربتوب کریبین هیوادونو کې د جنوري په 16مه پیل شوه چې پایلوبه د فروری په 15مه کیږي. بلخوا د پاکستان سوپر لیگ د ووم پړاو سیالي په پرون په کراچۍ کې پیل شوه. د دې شل ورځې سیالو په لومړۍ لوبه کې ملتان سلطانز کراچی کنگز ته ماتې ورکړه. نن بعد د کوټا گلیډیټرز او پیښور زلمی لوبډلو ترمن سیالي کیږي. دا د مشال اوري خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګل آیاس وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان په سره روغ ځای کې ځای خلګو د فوز لخوا د څلور کسانو نیول کېدو پر ضد پرلت وهلې. د پرلت یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل
دا غوښتنې ظلم شریدا د ګونا کاسونو چې تاوی حکومت یې دغه په قدر نه ویل کې دا درنا چې کا ګونا ګور و دالا کا د فیسکو کا د سازو له کی سازو دا ورکو کو کا په ګونا یو خال دریا کې نه څنګه.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک او پیپلز ګوند ترڅنګ اوس جماعت اسلامي هم د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د دې ګوند یو مخکښ وای
زمنګ منظور صرف دا نه دی چې موږ د پی پی ټی آی راوغورځو، بلکې موږ غواړو چې ولس ته داسې پروګرام وړاندې کړو چې د هغوی د مسایلو د مشکلاتو حقیقي حل په هغه کې موجود.
او افغانستان ته د مال وړونکو لاریو چلوونکي د خیبر په تورخم کې د نظام له سستۍ سر ټکوي.
دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي پروت موږ دوش په مالټه کیم دوش په تیرې کړې نو دوش بوګي چې دالی په بدرېو کې نورم نشو کوځیدای ته دا ورځ په ورځ سختي راځي خلکو مالونه خراب شو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جنوبي وزیرستان په سره روغ کې ځایي خلکو احتجاج کړی. دوی پادې لړکې له پرون راهیسې پرلت وهلی او غوښتنه کوي چې د پوځ لخوا د عملیات پر مهال نیول سوي څلور کسان دي خوشي کړل سي. د دوی په وینا دا بې ګناه دي. بل پلو ځایي انتظامیه وایي چې له دې کسانو سره یې مذاکرات روان دي. تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسی دن کے دی وشتم جنوری نا احتجاجی درناکشے دی مکین ٹانک مرکزی روڈ بند کڑائی دائی. دوی وشتنا کوی چے پا اتلاسم جنوری پا سراروغا کشے دی پوزی لٹون عملیات کشے گرفتار کڑی شوی سالور کا ساندہ زر خوشی کڑائی شی. دی پاکستانی پوز لطرفا گرفتار کڑی شوی دی سالور کا سانے دویخ پلوانو چے دا وقت پا احتجاجی درناکشے نوشتی مشال ریڈیو تا ویائی.
مو نوم محمود آئی پا 18 تاریخ لاس کلومیٹر را مخش دمال خیل پلوری دولے دماکا شویوا دیلے دے تیس سرویک لانگر خیلنا پور آس کا سانی آوری بی پداکش غن رو خلوس کرل دا درین ونی وال پاش دیا آچی کم یونیوین آئی و اے بیا پا خرغی رو خاکیز کان جدا کم لازادین وان دے دغی ووتر لاس کولا سرویس تای پا ملشای شے دا ویس رو غلائی و جاد امرو نے پاشتی کولا پاپ سگر زدلی دے پوسا فاوچ پر رو آئی وینی ولی بل د احمد آئی داد پنتلا سے کولینا پورے پا دوبائی دائی پاسپورٹینا آر شاید درلیغ نوی آئی پل احمد زیریت کے گڑا نیتی پاکائی جوڑ کر آئی دائی کلا میں طالب تاولی کلا میں فاوجی تاور ولی ملگری آموس کی مجبوری دو زچ دا وطان ور تخالی کنر دادائی پا پیتا لے کو چی کمی خلق
ناجات خان و محمدو دادی میجو چی کمی والا شوی کازتای صادق داتا پا پیدل را اونو میالال چک پوش بند داتا دائی ودر وان تین گاڑی بشه روغ لو پیلتر وی باز دائی ور که سارا لگ
مشر ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید ویائی چپ درناکشم دے کور کمانڈر پیشاور نا دے سالور کسان نه د خوشی کولو سره په سویلی وزیرستان کې د امن قائم کولو غوښتنه دي.
پټیټ سروې چې ما خلک ولا شوای د کمجرن نوی وخت له باندې ته رپریز دي او کچیر نو څه ثبوت وي د کوم پر روډ نو ستای پروتای کوم ته د ثبوت روري چې موږ خبره ترې دي خو موږ مه خبره د څلور نه دو همي خو په مستقبل کې په وزیرستان کې امن تحفظ ون غوښتل همي خو دا مطالبه دو زه خو د امن د پورا پر روډ پروت یو روډ نه باندې
مشال ریډیو چې د سراروغه احتجاجي درنې په باراکشه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولې اغوی وویل
دا چې کم کسان دی وی چې گرفتار شوی دي سسلور پنځه کسان دي د غیر رهایه لپاره دی د درنا کینولې ده پرونه نو مونږ خپل سټاف چې کم فیلډ سټاف ته هغه ور لګلې دي نن سهار ور سره خبرې کړې هم دي غوی وی چې مونږ مشران راځي د منځ نه بعد نو بیا به ان شاء الله په دې باندې خبره کوو فل حال خو مین روډ باندې دي سه کیمپ وغیرہ لګولې دي خو مونږ الټرنیټ روټ چې کم دی هغه ورته تیار کړی دي ګاډي وغیرہ چې کم دی هغه الټرنیټ روټ باندې فل حال روان دي دا ایشو خو فل حال ټیمپرریلی مونږ ریزولف کړی دي د روډ والا خودی لاغزی کی ناس تھی لیٹس ہوپ گرمین آباد میں ان شاء اللہ پتہ لگی چی دی سو ڈیمانڈ کئی اور پہلے دین وہ رو چی دی وہی سو کی سس ادا چمن کی پورا جان کوئی کو نو غین آباد و بیا منگا سمخ کے قدم دو
دسرا روغا احتجاجی در نے مشہوروں نے دا ہم وے چی در سمرا پورے گرفتار کڑی شوی سالور کاسان خوشی کڑی شوی نوی راگی واخ پر او دوی و دے پوزی پوچ سرا پر روڈ کشے احتجاجی در ناکشے پلاتی و حلی وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک او پاکستان پیپلز ګوند څخه وروسته اوس جماعت اسلامي هم اعلان کړی دی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او اسلام آباد ته بلاریون کوي. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه تور پور کوي چې اوسنۍ حکومت د خپلو ناسمو تګلارو له کبله ولس لستونزو سره مخامخ کړی دی، خو حکومت دا نه مني او وایي چې د دې وجه د پخواني حکومتونو درغلی دی. تفصیلي احمد شاه زمینه کوي.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 8 مشال رډیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونو به د ضلع تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر شار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولی له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان لاري د ولسم لاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمنګ پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بهخي بدل دي. مونږ چې دا غي سره په خوا کې ودرې ګو مونږ بیا خپل پروګرام ولستانه شو وړاندې کولې. مونږ غواړو چې مونږ خالص مخلص خپل پروګرام ولست وړاندې کو، ولست حمایت د غي پروګرام په بنیاد باندې د ولست نه غواړو. او زمنګ منظور صرف دا نه دی چې مونږ د پی ټی آی راوغورځو دا غي د پر هر چا سره چې ملګری شو، بلکې مونږ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کو چې دا هی دا مسائل او دا مشکلاتو حقیقی حل پاږي کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مه به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر شار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو لغونډې ورسته وی خبري غونډې ته یو ځل بیا وویل چې هغه به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مه نیټه د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګنو شهرونو سر شار اسلام آباد لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبريال او شنونکي حسن خان وای چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو لوتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د پوینا د حکومت پر ضد له بیل بیل د ریزونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پرتله کم وی.
نو زما خیال دی چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت پیچ کوم دی. حکومت په سره مخو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لویه کامیابی وه. او زما په خیال باندې دی په حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټاپ ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2000 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو لس حکومت مخالف ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمیر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافاتو له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نشتل ګوند له دې غورځنګ ووتل. کسم د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیرونی له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې بلابل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای شي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه سیاسي لیډران هلې ځلې جدا جدا کوي، حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. او که چېرته دې رايوځي شي اتحادو کې اتفاقو کې او خپل احتجاج په منظمه توګه مخې ته بوځي، نو حکومت ته یو مشکل ورکولی شي، یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا استابلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت، پوز او انتخاباتي کمیشن په تیر انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته شوی او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغه تل انکار وسخه کړی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوه سبزیو او داسې نورو مالونو وړونکو لاریو چلوونکو شکایت کوي چې په تورخم کې د زیات رش او ټرافیک ستونزو له امله له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دا مهال د خیبر درې پر لار په زرګونه گاډي افغانستان ته د اوښتو په انتظار دي، خو په تورخم کې د کسټم ورو نظام او په امیګریشن کې د بیروبار له وجې نسی کولای چې په اسانه او زر واوړي. بلخوا د لنډي کوتل انظامی چارواکی وایي چې دا مسله له پورته چارواکو سره شریکه کړې ده. تفصیل به د فرهاد شینواری په ریپورت کې وورو.
د مالونو ډک دا گاډي د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړیو به د شه دا پروټ خو پر خدای او تشه لاري موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کم دوش په تیرې کړ نو دوش پوګی چې دالی په بدریو کې نورم نشو کوزی دی. حسانی هونشته دا ورځ په ورځ سختی راځي، خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وای چې نور کارتم سره سختی چې به دا پروټو لاري دا ترانسپورت د خو حسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، دواړه کیجا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا ستا مخکې مو وسم ستا نسته هیڅ ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي بس دې له وجې نه نو بوشته دلته.
نوم یې بخت الله حسن روان یو کابل په طرف او عالم را برکنو سبزی ده الوار کې نراشات دلته ولاړ پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوته پورې اوخت نه دی به خیره خورې د نن شپې 12 بجې راغلی او کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 100 روپۍ په دې تورخم کې اخلي مونږ نه اتاه 1000 روپۍ گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلتا د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې د هر تن اسناد کتلی شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي، نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو او پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو، په پېښور پوهنتون کې د جرنلزم د څانګې بنسټ ایښودونکی مشر صحافي حافظ ثناء الله خان وفات شوی دی. د نوموړي عمر 88 کال وو او دی د کوهاټ اوسیدونکی وو. هغه د دې څانګې د پرانیستلو تر څنګ په یو شمېر پاکستانیو او نړیوالو رسنیو کې هم کار کړی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
په پیښور پوهنتون کې د صحافت د څانګې بانی حافظ ثناء الله خان وفات شوی. حافظ ثناء الله خان د کوهاټ اوسیدونکی، ولی وروسته د صحافت لپاره پیښور ته ورغی او هم هغه ځای کې استوګن شوی. د حافظ ثناء الله خان مشر زوی نومان مشال ریډیو ته د جنوري په 28 وویل، د تیرو 15 ورځو راهیسې هغه په هسپتال کې د پیپړو د ناروغۍ له وجې بستر و، خو د جنوري په 28 سهار 4 بجې سا ورکړه. نومان وویل حافظ ثناء الله خان په کوهاټ کې د جولای په 2019 کې پیدا شوی، چې دا وخت عمر 88 کاله. حافظ ثناء الله خان د صحافت د څانګې تر جوړولو وړاندې او وروسته هم د میډیا د پاکستاني او د نړیوالو ادارو سره خبریالي کړې وه. په کال 1988 کې چې کله حافظ ثناء الله خان پېښور پوهنتون کې د صحافت څانګه پرانیسته، تر ټولو اولنی شاګردانو کې د اوصاف په نوم د اردو ژبې د اخبار د پېښور بیورو چیف فرید الله خان هم شامل وو.
یو کمره کې د جرنالیزم ډپارټمنټ د پریویس کلاسونه وکیدل او بل کمره کې نیم پورشن جوړ کړی او نیم کې د آفس سے خدای دې وبخي اوس د بخلو شو. دا غا آفس او نیم کې به کلریکل سټاف چې وو هغه به ناستو. د ډپارټمنټ کورس فرنیچر او کتابونه ار یو سیز لایبرری تر اورلو چې دا ډپارټمنټ پخپل خپل او درول مونږ هغه ټیم کې په لومبي بیچ کې 1550 کسانو پریویس کې لومبي داخله چې کوم شوی و.
په کال 2013 کې د ستمبر په 12 د انګریزي اخبار دی نیوز دی او ریپورت تر مخه حافظ ثناء الله خان دوی ته ویلي 1550 کاله صحافت کړو. د 13 کالو راهیسې باوجود دی چې د پوهنتون ریټایر شوی هم دی، بیا هم ورزي او د صحافت د پاره خپل خدمات ویډیا جاری ساتي. حافظ ثناء الله خان ویلی د ډیر په ویاړ سره دا وای چې هغه اداره چې په اته اتیایم کې شروع کړی و په سلګونو خبریالاتې وتلی دی. حافظ ثناء الله خان د انګریزي یو اخبار فرنټیر سټار هم شروع کړی خو زیات نومې پیدا کړی نو، او نوموړی په پیښور کې د پاکستان ټایم په نوم د اخبار بیورو چیف نه علاوه د ملکی او نړیوالې صحافتي ادارو سره کار کړی. حافظ ثناء الله خان د اخباری مالکانو د تنظیم کونسل اف پاکستان نیوز پیپرز ایډیټر غړی هم وو. دا چې د شاګردانو خو د هغه په مرګ خفګان او د هغه خدماتو ته په درنسترګه قتل کیږي، خو هغه تنان چې د حافظ ثناء الله خان سره د جرنالیزم په څنګه کې یو ځای نوکری او یا خدمات ورکړي، په هغه کې فیض الله جان هم شامل دي. فیض الله جان دا وخت هم د دغه څنګه چیرمن دي او مشال ریډیو ته د جنوري په 28 وویل
د خپل انزور په اوم هغه ته د نظر کتل چې لکه لکه د پلار غوښتې حیثیت لري. ټوله دا ناسته ولاړه خبرې کول انداز هغه هم دغسې خاطرې وو لکه د خپل کور مشر. نو مونږ کره په غوسه نه ولیدلی. حافظ ثناء الله صاحب روایت قائم کړی وو او هغه روایت ډېر ښه روایت تر اوسه پورې مونږ ټول مرزري په هغې باندې چلېږي.
د حافظ ثناء الله خان زوی نومان مشال ریډیو ته وویل په اولاد کې د ده په شمول دوه زامن او یوه لور ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې میشت یوې ځایي رسنیزې ادارې په دورستوي کې په پېښور کې د تعمیري جرنالیزم په نوم یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و. په دې پروګرام کې د سیمې یو شمېر خبریالانو برخه اخیستې وه. په دې کې د قبایلي ضلعو ښځینه خبریالانې هم شاملې وې. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
په پېښور کې د ټرایبل نیوز نتورک په نوم د ریډیو او انټرنیټ یوې خبري ادارې د تعمیري خبریالۍ د یو فیلوشپ پروګرام تابع کړی و. د ادارې مشر سید نذیر افریدی د جنوري په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په تربیتي پروګرام کې د نارینه او ترڅنګ زنانه او خبریالانو هم برخه واخیسته او لومړي درې انعامونه هم خزینه او خبریالانو ګټل. سید نذیر د پروګرام د مقصد په اړه ویل چې د روایتي صحافت ترڅنګ خبریالانو ته د تعمیري صحافت طریقې خودل وو. په تیر دا هم چې قبایلي میرمنې هم د خبریالۍ په میدان کې زده کړې وکړې.
اصل کې د پروګرام چې کوم د مونږ شپاړس جرنالستانو ته ټریننګ ورکړو، د شپاړس کسان چې د مونږ بډي سیستم بیا جوړ کړو کنستراکټیو جرنالیزم ټریننګ نه بعد، چې مونږ څنګه مثبت رپورټینګ کولای شو او څنګه سولوشن بیس سټوري راوړې شو، نو بیا مونږ د شپاړس کسان چې د تقسیم کړل په اته ګروپونو کې، نو دوی په ګډه باندې بیا اته سټوري وکړي. بیا هغه نه بعد مونږ د پارک کمیټي جوړه کړه، دا اته سټوري چې مونږ ایوالویټ کړې، په دې کې فرسټ سیکنډ تھرډ چې کوم دي پوزیشن هولډرز عام ډیکلیئر کړل، هغه ته مونږ سره اوسل افزایه لپاره سرټیفیکیټس وغیرہ ورکړل. بایدی لاکو کی خو مونږ دغه جنکی ٹرین کړی دي از سټیزن رپورټر او پروفیشنل کار کوي.
په فیلوشپ پروگرام کې لخیبره جمایمه افریده لومړی پوزیشن واخستو. جمایمه مشال ریډیو ته ویل چې په خپل رپورټ کې د کډوالو یو مسله له حل سره وړاندې کړه او ډیر زده کړې تر لاسه کړه. هغه وای دا قسمه تربیتی پروګرامونه د قبایلی سیمو زنانو لپاره ډیر ضروری دي او دا هم کوشش کوي چې نورې جنکې د میدان ته وهڅوي.
دا ډیر ضروری دي، دا چې ټریننګ، دا چې کمپټیشن، ځکه چې د خپل خپل دا وی چې ډیر زده کړوي، بل نو نو ستوري یو نه ایکسپلور کوي. لکه فار ایگزامپل دا کنستراکټیو جرنالیزم کې دا دی چې ته د مسلې سره سره یو سولوشن هم راوباسې. موږ دا چې دا کو ته ډیر ضرورت دی د جنکو، ځکه چې چې دی هغه سره دغه پلس پوینټ چې هغه بیا د سړو سره هم انټرویو کولای شي، ور سره ور سره د ښځو سره هم کولای شي. اصل کې آیډیا هم دغه نه راخلې، ما ته یو څو دینکو اپروچ وکړو چې دا به مونږ څنګه داسې رپورټ جوړو، څرنګه به دا ټریننګ اخلو. نو ما بیا داسې څه پوچې چې دلته دې چې مکې دا پلس پوینټ ضرورت شته چې هغه ښځې ضروري راشي. نو ما خپل دغه کوشش ته چې زه اول ښځې انډیویډوال لیول باندې انکریج کوم او ورته لږ ډېر لارې جوړې کوم.
جمایمه ویل چې د قبایلو ډېرې کمې زنانه د صحافت په میدان کې د ستونزو باوجود هلې ځلې کوي، خو که د هغوی کار ته وکتل شي نو ډېره په ښه طریقه د خپلې سیمې او اولسي مسلې په ګوته کوي. په پروګرام کې برخه اخیستونکي خبریالې کندې صافې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا قسمه پروګرامونه د زنانو لپاره ګټور بلل، او ویل چې ورسره به د قبایلي سیمې نورې زنانه هم خبریالې ته راوځي.
شاوخوا ګورو هغه نه رپورټونه جوړ کړو. د دې نه علاوه مونږ ته په دې هغه کې دا وښودل چې صرف رپورټ نه، بلکې د دې لکه یو څه ستونزه وي هغه په هواري حل او هر څه په دې رپورټ کې مونږ جوړ کړو. دا خو ډېر بهترین هغه دی. زه دوی تل ښځو ته ډېر زیات موقع ورکړې ده. دا یو ډېر ښه کار دی. همیشه کوشش کوي چې په ښځو جینکو ډېر زیات ټریننګ ورکړو، ډېر تکړه تکړه چې دغه اوس لرو جرنالیست. لکه شروع کې چې مونږ کتو قبایل کې ډېر کم څه کېدل کنه، بالکل نو چې کله جمعیمه مخې ته راغلم، ممانه مخې ته راغلم، دارنګ رجی مسعود مخې ته راغله، چې دا د اوس هلته دوی ډېر ښه نومونه لري. او دغه اوس څو میاشتې که مونږ ګورو چې د هغه ځې ښځې الیکشن ته هم ودرېدلې، لکه دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی. هلته
سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د هغه له معلوماتو سره سم دا وخت په وزیرستان کې دوه ښځینه خبریالانې، په خیبر کې دوه او په اورګزو کې یوه خبریاله کار کوي. د پروګرام ګډونوالو زنانه او خبریالانو په خبره اوس په دوی کولی شي چې د خپل زده کړې پر اساس ځایي ستونزې په ښه توګه په ګوته کړي او د ځایي مسلو په حل کولو کې به ښه رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د ملیحه امیرزاده په ریپورت کې مو د هغه پروګرام په اړه واوریدل چې په پېښور کې د یو ځایي رسنیزي ادارې لخوا د دې لپاره ترسره شوی و چې هلته د خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو یو شمیر خبریالان وروزي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتین سو بیا پورر شو یا ستل د خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو، بیا ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:00 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر درې نیمه بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار پر 9 بجې پیل سي او د مازګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. د ټولي خبرونه تاسو د انټرنیټ لاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدل سي. هم دغه سي تاسو کولای سي چې په ټوئیټر او فیسبوک کې له مشال ریډیو سره ملګري سي. هر وخت چې د مشال ریډیو خبرونه راځي، ریپورتونه راځي، هغه به تاسو ته پر وخت رسیږي او تاسو به ورڅخه د دې لاري د سیمه نړۍ ځان خبروي. د خبرونو د لنډیز وخت یې ځکه چې په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي لګولایا څخه به واور.
د جنوبی وزیرستان سره روغه سمې سودونکو لتیرو دوه ورځې راځي په احتجاجي ناسدي او د لاټون عملیاتو پر مهال د نیول شو وسلورو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د مکین ټانک سړک د تا غراتک لپاره تړلې دي. دوی وایي د جنوري پر 13 د 14 روسو امنیتي ځواکونو د لاټون عملیاتو پر مهال بیګونا کسان نیول دي. خو د جنوبی وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان المشال لوتویل چې دوی له مظاهره کوونکو سره خبري روان دي او غوښتنو ته به ځواب وایي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری لښپګمې د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. دا خبره د ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال لوتا کړی. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د مارچ پر 28 او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر 28 د حکومت ضد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلانونه کړي دي. دوی په تیرو انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګوي خو حکومت دا ردوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری 15 پورې غځولې دي. دا خبره یاد ادارې نن په یو بیان کې کړې. په دې رسټو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دیش کسان مړ شوي دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسټ د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د فوج د امالیکو ادارې په یو بیان کې ویل چې دا برید د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه وشو. د برید ذمہواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انټونی بلینکن دا څرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. او د پاکستان د شل اوریزه سیالو پاکستان سپر لیگ چې پرون په کراچۍ کې پیل شوه نن دویمه لوبه د کوټا ګلیډیټرز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ کیږي. بل خو د 1900 کلو کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ووت. نن په بل کوارټر فائنل کې پاکستان د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. د نړیوال جام فائنل به د فروری پر 15 کیږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه اوریده چې ګولایا وړاندې کاو. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې به په ګډه کار وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي یادې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل چې نوې ډیلی په پام کې لري چې پر چابهار بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشو چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخي د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه وو. د پرونی سرمشریز د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي. د تروریزم، او مخدر مواد پر ضد مبارزه وشي او د خځو ماشومان او لګکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان لپاره ولري.
د سیمیز امنیت برخه کې موږ ټول ورته اندیښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندیښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډ همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 1500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
تاسو مشال ریډي ته غوږی سپر ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو توند غبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي الات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستان وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالات د ډېرې اندېښنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې اورو.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچکړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځې هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځکې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
اصلي اوسېدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه‌ګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویدو ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورش ولیدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهر غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې اوڅو تر د مخ کې راووتې چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي درېستا
ولس ته ستا خلکو ته تا غم لم اخلي نو د ژوند د چی شي د پاره د ژوند هدف شي.
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو. لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي, زبونګه موسیقي وجل دي, زبونګه شناخت وجل دي. دوی دوی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چلر کړه, جنډې کې څه ډوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي, بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاهان یو. ډېر مشکل وخت دی, بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو لاړل او دا څلورو میاشتو لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي, څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو, د فنکارانو, هنرمندانو دا د هغې په کار, په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره, د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه, د خپل خبره هغې ته ورسو او دا وینې مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی, ویاندویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګنونه شو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو بیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو, دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د کوټې یو اوسیدونکي مظهر علي د بارني اوبو خوندي کولو لپاره د دې ښار ختیځ لور ته پروت موردار غره کې تر اوبو د اوبو د ډنډ یا بند جوړولو کار پیل کړی دی. دی وایي چې دا ډول هلته په روانه وچکالۍ کې د باران اوبه خوندي کړې. نوموړي په اونۍ کې دوې ورځې د ډنډ جوړولو لپاره غره ته خیزي چې د یو لور مزل یې دوه ساعته وخت اخلي. د مشال رډیو خبریال سمد شبنم هم هلته ډنډ ته ورغلی او له مظهر علي سره یې خبرې کړي او د هغه د کار په اړه یې د رپورټ برابر کړی دی.
دا پچټک د کڼو ماتولو شخدي د کوټ وسیدونکو وڅلوش کلن مزر علي ل تیر 15 میاسخه د کوټ ختیز لور ته پروت موردار غره ته پونی کی دوی ورځې خيږي. اولته د بارانی وبو خوند کولو لپاره ډنډ جوړوي. غره ته ختلې لای ولوري 2 ساعته وخت اخلي. د اوبو ارزښت د مزر علي پام خپل پلار اړولی و ځکه خو دغه ډنډ یې د خپل پلار په نوم نومولی دی. هغه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
د تیرو سو کلونو راهیسې دلته د اوبو کمښت و نو ما وی چې د خپل پلار په یاد کې به یو ډیم جوړ کړم. د دې لارې کیدی شي چې د چاپیریال څخه خدمت وکړی شم او حکومت ته هم پیغام ورسی چې ډیمونه جوړول پیل کړي او د دې ښار راتلونکي وژغورل شي. گنی که حالات دغه رنگ پاتې شو نو خدای مکړه دا خار ویجاړ
خدا نه خاصه کوي ویران نه هوځي.
پر کرنه او خوراک باندې کارکونکي د ایمس پنوم نړیوالې ادارې د 2000 میلادي کال د چړینې تر مخه چې د بلوچستان 15 اتیا سلنه خلک له کرنې او مالداري سره تړلې دي. دا روانې 12 وچکلي د بلوچستان 80 سلنه باغونه لمنځه وړي دي. د چړین تر مخه د پخوا په پرتله د ورشتونو کچا لا تیر 12 څخه نیمای ته ټیټه سوې ده چې لکه بل د بلوچستان اته ضلع لکه پشین، کلابدلا، لولای، پنجګور، کیچ، چاغي، واشک او خاران سیمې اغیزمنې کړې دي. مزر علي واړه او غټ کاڼي یو پر بل وړي هوار کاڼی جلا جلا ټکوي ترڅو د ډنډ فولې ټینګ راسي. مزر علي د وچکلي سره د ډغری ولو لپاره د خپل ډنډ لوړوالی 6 فوټه، پراخوالی 12 فوټه او اوږدوالی 26 فوټه تر رسولې دي. غواړي چې لوړوالی 12 فوټه او پراخوالی 26 فوټه ته ورسوي. نوموړی غرته له ځانه سره د غرنی مرغان لپاره خواړه او به هم وړي تر څو غرنی مرغان تر ډیره هلته ژوندي پاتې سي. مزر علي وای
مې هر مرتبه جب بیا ته خپل سات پانی او دانه بیا
چې دلته هر ځل راځم ځان سره اوبه او دانه هم راوړم. دلته زرکان او نورې مرغې هم راځي زورتا اوبه هم اچو. کلا کلا مرغې د دانو لپاره ما ته نږدې راشي چې پر ډیر خوشاله کم. زموږ دنیا ډیر خپل ده. دا یو امانت دی باید چې موږ یې د روانو نسلونو لپاره آباد وساتو او که موږ دې ته توجه ونه کړو نو دا به بربادي.
مزر علي چې کومه ورځ د ډنډ جوړولو ته ورسی هلته پرله پسې 8 ساعت خپلې خولې تویوي. د ډنډ په جوړولو کې انجنیر دا غلر شوونه کوي او د لښوونې پر وړاندې کې ور باندې کار کوي. انجنیر په اردو مزل کې په غره ختلو کې دا غسره ملګری وي. دا ډنډ پاړه انجنیر ډاکټر محمد شیب مشالی ټوته وویل
یہ ڈیم کی لوکیشن جو ہے یہ ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن پہ انہوں نے اس ڈیم کو بنایا ہے
کیونکه
دا ډیم ډیر په خزای جوړیږي. نږدې د 2,15,000 سکوير میټر د قبې نه به د ډیم ته اوبه راځي. باران چې کیږي نو دغه ټولې اوبه به همدلته جمع کیږي. دا وخت د ډیم د بند اوچتوالی 9 فوټه دی چې 8,08,000 لیټر اوبه به پکې جمع کیږي. خو که د بند جګوالی سیوا شي نو نورې هم زیاتې اوبه به ډب
کیږي. 7 فیٹ کے حساب سے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ریزروائر کی جو ٹوٹل کیپیسٹی وہ ہے 860,000 لیٹرز، لیکن اگر ہم اس کی امبینکمنٹ کی ہائٹ کو بڑھائیں گے تو واٹر کیپیسٹی اور مزید اسٹوریج کیپیسٹی اس کی مزید بڑھ جائے گی.
مزر علی وائی کسم دا گڈن دا وچکلی مخنسنی ولی خو غرنی بوٹو او مرغانو تا ډیر گٹھا رسوی. داغه پوینا که حکومت اولس ورسره مرسته وکړي نو په دې غر کې به داس نور ډنډونه هم وتړي تر څو په دې سیمه کې د وچکلۍ مخه ونیسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د خبر پښتونخوا هغه خلک چې ګوړه استعمالوي وایي چې دوی هیڅکله په چایو کې بوره نه اچوي، بلکې همیشه ګوړه کاروي، ځکه د دوی په وینا په ګوړه کې ملاوت یا کیمیایي مواد نه وي. بلخوا دوکانداران وایي چې نن سبا پر کروندګرو او کلیوالو سیمو سربیره په ښارونو کې هم خلک ګوړه زیاته خوښوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی د ګوړې لا یو چای پخونکي او پلورونکي سره خبرې کړي. راځي چې ریپورت یې ورسو.
ګل کریم په شوقدر کې په دفتر کې کار کوي. ګوړې چاینک ته گزاره کړه، اوبه هم واچولې او بیا په هیټر یا د بجلی په نغري کې خوده.
نو ګوڑا موږ د خپل لاسي د چيني پتنې چيني سره جوړيږي. خو خبر د غري نه جوړيږي، خو بیا د کیشر کیمیکل استعمالېږي. او په ګوڑا کې خو کیمیکل نشي، دا خو بس صرف سوچا چې غني هغه خپل رسته
عمل مانه چې راشي نو تور ل چای د ګوړې په خې کې چینو هم
نو بس ته پوسو کې چا د ګوړې خو خې د ګوړې ولا پوګو کې چینو خو خې د چینو ولا پو
خاص چې په پښتنو کې نو جواب سوي چې سسره
ګوړې د ګوړې خلک خوښ ډېر کوي.
د شوقدر د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د ګوړې لوی بیوپاری قلندر خان چې کله یو ګاکله یو دړې ګوړه وتلله او اوزګار شو، نو بیا یې مشال رډیو ته وویل یوازې شوقدر کې د سلو نه زیاتې ګاڼې دي او هر ګاڼې کې د ورځې 15 پوره ګوړه تیارېږي. یو پور 18 دړې ګوړه وي.
نو دې ته خلک چې کوم دی توجه زیاته ورکوي ګوړې ته. خو خلک مې اسلام آباد نه ماته کسان دي سره ولېږي چې موږ 2 دړې 15 دړې 10 دړې ګوړه لکه یاران دوستان را شیخ ویل رضا افسر سپی جنم په بهر حال چې زما یو مرګری دی واغ افسر دی یا سشي دی سشي دی. نو داغه لپاره نو هغه ګوله چې کوم دی استعمال به حیثیت چینو نه چې کوم دی رو رو خلکی راکا.
زه خدا بازو هغه ور مچ هغه دی راخا دا
نه بازو هغه نه مړ کټو زو د خندان نی
قلندر خان زیاته کړه نن وختونه د ګوډي د شربت سره چینی هم غړیږي او ځین خلک پکې د سپینوالي د پاره رنگ کاټ نومي کیمیایي پاوډر هم ورچوي. خو دی وای دغه ګوډه زر هم خرابېږي او چای هم ترشوي. ګوډه کتور وي او کسبینه خو چې اصل وي او ملاوت پکې نه وي هغه نه خو خرابېږي او نه چای خراب وي.
نو افغانستان خلک دا نه ګوري، هغه وی چې ارسون رنگ پکې خو چې تک سپینې خو موږ ته د سیمال لګی چې بس موږ یې چک سره کوو په لیټ کې دا ګوړه خسته کاری. او د افغانستان نه موږ ته ډیمانډ راځي کوټی تمزي.
هم د قلندر خان په دکان کې اوس پنګری ګوړه خستون کې مشال رډیو ته ول د چې 2 کیلوګرام چینی واخلی او یو دړې ګوړه واخلی او په یو حساب سره پکې چای پخوي نو چینی زر ختم شي. البته د ګوړي 2-3 چکی بیا هم په مټ او یا خوم کې پاتې شوی وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
سندره جادوګری
په 1:30 بجا
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
سش کال په سواد کې ډیر واور سوي او څه باندې یو اونۍ ورسته چې کله موسم سم سو نو د سواد د یو شخصي سکول ماشومان د واوري لیدو لپاره د سیلانی سیمې ملم جبي سپینې اوبو تتللی وو. دغه ماشومان وایي چې له سیل څخه یې خوند اخیستی. بلخوا ښوونکي وایي چې دا ډول سفرونه د ماشومانو د زده کړو یوه برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په ملمجبه سپینو بوسیمه کې واورو لیدو ته ورغلي د سواد د شخصي سکول شل تنس ټولګي خوشحالي مانځي. د ملمجبه مرکزی سړک نه سیو ساعت په واورو کې تلونکي ماشومان وایي چې چاپېره سپینې واورې او تیز نور نه خوندونه واغستل. لار استغدا خو استادان ور سره ول
زمانو میان الله دے زبا گریٹ کین او دنگنن دی خو هایک لرا غو نو اسنو هایکو کو او هم موږ ډیر زیات پلار کې ستړي شو غزار شو او بوټان ولاند شو خو بیا لکه زموږ چې کم سینیر و غو موږ جذبه را کړه او موږ لکه دې سره ور سره همت الله کو او اوس دې فړې جات مزه دا موږ خپل مرګر سره لکه واورو کې مزه اخلو
د سیلګریز ټولګي مشري کوونکی د سکول استاد او سیلانیان ګرځونکو امجد علي صاحب وای چې په کال کې لس اته ځله ماشومان او استادان چکر ته بوزي. سخت کال په دغه مقصد ماشومان بوتلل چې په واورو کې د تک چل هم زده کړي.
درې سلور فوټ واوره او بیا په انګلیش کې شوتا آیس بریکینګ وای دا واوره ماتول دا مل ډیزاین نو پدې کې دا ماشومان موږ نه مخکې شو او دا غوډ مشق د پاره دا وړم مخکې کړو چې دوی د آیس بریکینګ یاره دی ووري د ماتولو د طریقې زده کی. پدې کې به دوی زی څنګه نو پدې ګڼټه کې چې کم دې دا ټول ووره د دې پر موږ ماته کړه موږ نور خلکو ته لاره جوړ کړه نور ته موږ درخواست پیځم دا پدې ماته شوی ووره باندې تاسو د دې پر موږ راتلې شي او دې زنه یو ګڼټه ان ورز نور هایکینګ کې دي شي ځکه چې دا ټاپ پورې ګڼټه تقریبا نور برغيږي.
ماشومانو او استادانو په اور کې خلوب وکړي اتړونه واچول زدهکوونکو او استادانو یو بل د واورو په ګولو هم وښتل. پس پینه واورې سور شربتونه واچول او د ایسکریم خوندونې ته هم واغستل. د رحیم آباد محمد طلحه چې استاد دی وای چې د واورو په موسم کې چکر ډیر خوښ شو.
روغانی بابا غشیر دی وای بیا چې شرایط زړه یادونه روغانی ته خوده د سواد تراوله د سواد په بهانه اغنن سواد ډیر زیات خسته دی او دا پاول ځل باندې موږ د خپل سکول سپیس کالج د ماشومان سره په هایک باندې راغلی زما اورنې ایکسپیرینس بلار باندې کوم مشکلات موږ تر دې ځای پورې رسیدو پورې کوم مشکلات مخې تراغلی چې ګرم خپل منزل تراور رسیدو هر څه بالکل هیرو ماشاء الله ډیر مزه وکړه ډیر خوندونه وکړه او دغه شانتی زما د ټولو سیلګرو ته دا ریکوست چې راشه او سواد ویني د سواد کولاګان ویني.
سخت کال په سواد کې د نورو کلونو په نسبت زیاته واوره ورېدلې او د سواد مرکزی خار منګورینه یو ګنټه په ګاډي کې لری سپینو بوغرونو ته معمول کې ډیر کم خلک ورزي خو د سیلانانو دغه ټولګه سپینو بو کې ټوله ورستې رکړه او د واورونه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د نورو دونکو د خبرونو د پای شیبو ته رسیدلې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا لګولایا سخاورو.
د جنوبی وزیرستان سره روغه سمې سودونکو لتیرو دوه ورځې راځي په احتجاجي ناسدي او د لټون عملیاتو پر مهال د نیول شو وسلورو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د مکین ټانک سړک د تګ راتک لپاره تړلې دي. دوی وایي د جنوري پر 13مه د 14 وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال بې ګناه کسان نیولې دي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان المشال لوتویل چې دوی له مظاهره کوونکو سره خبري روان دي او غوښتنو ته به ځواب وایي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری لښپګمې د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. دا خبره د ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال لوتا کړی. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د مارچ پر درویشتمه او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر وویشتمه د حکومت ضد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دوی په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي خو حکومت دار دوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری 15 پوري غځولې دي. د خبره یاد ادارې نن په یو بیان کې کړي په دې رسټو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دیش کسان مړ شوي دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسټ د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د فوج د عام اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځني شپه وشو. د برید ذمهواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. او د پاکستان د شل اوریزه سیالو پاکستان سپر لیگ چې پرون په کراچۍ کې پیل شوه نن دویمه لوبه د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ کیږي. بل خوا د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ووت. نن په بل کوارټر فائنل کې پاکستان د آسټرالیا په وړاندې لوبه کوي. د نړیوال جام فائنل به د فروری پر 15 کیږي.
تاسو د خبرونو لنډیز له ګولایات خاوري د مشال رډیو د نن خبرونی پر همدې ځای په درسيږي کا پر دې چپو پات سواس د ډیو رډیو خبرونی اوریدلې. سي بوريوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسې مکیل خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.